د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي ز بشیر غواخیم او له 12:30 بجې په دې خبرونه کې ساسه هرکلی کوم. دا خبری غړي دا بیلابل ریپورتونه تاسو ته لرو لرو په سیمیزو او ځایي حالاتو به مو خبر ساتو. هله دا چې موږ سره پات شي لومړی به خبرونه تاسو عبدالحی کاکړ وای.
دا خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبایي حکومت څخه په روغتون کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي هېواد یې پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسلوالو په درې ځایونو حمله کړې. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال له نگران صوبای حکومت څخه په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو د ګمارلو غوښتنه کړې ده. پرون یو شمېر ډاکټرانو د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلې دې غوښتنې په حق کې احتجاج وکړ. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر اسفندیار برټنی مشالې لوتول چې ډاکټرانو په امتحانونو کې بریالي توپ ترلاسه کړی دي خو حکومت دوی ته په تدریسي هسپتالونو کې ځای نه ورکوي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم مسوي دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستي دي. دا نور اسی بیسا پرې خود نو موږ دا ډیمانډ کوو چې څنګه دې ډاکټرانو ضرورت ده دی هایر کوالیفیکیشن دی صوبې لپاره ضرورت ده نو پکار ده چې دې کسانو ته انډکشن ملو شي.
د صوبې نگران حکومت په دې اړه په سمدستي توګه لڅ ویلو څه نه دي ویلي. البته تر دې وړاندې د ریس خپل کړیو چې د مالي ستونزو له وجې په کم شمېر کې ډاکټرانو ګمارلې دي. نقل شوی دی چې په اسلام آباد کې د لادرک بلوڅانو منډلو لپاره د دسمبر له 6 رایس روان پرلت نن پای ته ورسېږي. پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکشي ډاکټر مهرنګ بلوڅي د خبري غونډې پر مهال وویل چې پر دوی فشار وو چې پرلت ختم کړي. هغه زیاته کړه چې اوس به د احتجاج دوم پړاو پیلوي چې پکې جلسې او مظاهرې شامل وي او په دې لړ کې به لومړی غونډه په کوټه کې وي. بلوڅانو تر هغه وروسته احتجاج پیل کړ چې بلوڅان پولیسو د ترګریز څانګې د نومبر پر 23 په تربت کې په یو نشته کې د سلورو مشکو کو سوالو د وژنې خبر ورکړ. خو بلوس فعالان وویل چې په وژلسو کې د بالاچ مولا بخش په نامه هغه سړی هم وو چې د پولیسو په بند کې وو. د دې پیش پر ضد په بلوچستان کې یو شمېر مظاهرې وسوې چې وروسته یې دغه احتجاج اسلام آباد ته یوړی او هلته یې بیا شاوخوا 50 ورځې دوام وکړ. بلوس احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جدي پولیس مقابلو کې واجني. خو فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر 8 نیټه د کېدونکو انتخابات پر ورځ د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتر په خبر سوي بیان کې ویل شوی چې د جنوري په 23 نیټه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ په مشرۍ کې د کابینې غونډه وسوه چې په کې د کورنۍ چارو د وزارت په سفارښتنه د فروری پر 8 د ټاکنو په پرامن توګه د کېدو په خاطر د فوج او لسی ځواکونو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکړل شو. بیان زیاتوي چې ځواکونه به په حساسو انتخابي حلقو او پولینګ سټېشنونو ولاړ وي. تر دې ورځې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې په هیواد کې د نامنوي د پیښو سربېره هم د فروری پر 8 نیټه ټاکنې کېږي. بلورته د پنجاب نگران حکومت د فروری تر 12 پورې په صوبې کې د نامنوي د مخنیوي لپاره د قانون یو سلسله سرویشت ماده نافذه کړې ده. د صوبې د داخله محکمې د جنوري 12 په بیان کې ویلي چې د ټاکنو پر ورځ د امن او امان د خرابېدو خطر شته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دغه پروګرام د لارې بسکټونه ترلاسه کوي. پرون د پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو باندې پانګونه د ماشومانو پر راتلونکو پانګونه ده. په پرمختللو هیوادونو کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړ غرمنۍ ورکول کیږي خو افغانستان کې په کم اندازه. د یونیسف یا ډبلیو ایف پی لخوا بسکټ یا نور غذایي مواد پر وړو ځکونکو ویشل کیږي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ویلي چې افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه کې داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دې کې لویه برخه ماشومان دي. اورسې خبردار چې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې هیوادی پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسلوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. مرکزی قومندانۍ پر ایکس پاڼه چې په خوانی نوم یې ټویټر ولیکلی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو په عراق کې د ایران ملاتړ وسلوالو ډلې کتایب، حزب الله او له تهران سره د تړلو نورو ډلو تر استعمال لاندې پر درې ځایونو یو اړخیزه هوایي بریدونه کړي دي. بیان زیاتوي چې حملې د کتایب، حزب الله پر مرکز زیرمتونه او د راکټونو او توغندیو پر تربیتي ځایونو سوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د کتایب، حزب الله ډلې لخوا د سوو حملو چې پکې د جنوري پر 12مه وبخشي چې د جنوري پر 6مه د عراق په لویدیځ کې پر الاسد هوایي مرکز حمله هم شامل ده په غبرګون کې سوي دي. دا خبرونه پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل عبدالحی کاکړم د دې خبرونو واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شي. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پېښور کې ډاکټرانو د تخصصي دندو ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی دی. په کورمه کې خلک وایي حکومت دې د ځمکې لاندې بمونو پاکولو کار پیل کړي.
مو پر زور مطالبه حکومت نه کوو چې دا علاقو کې د بی ډي بم ډسپوزل سکواډ او ټیم وګرځيږي چې هغه ګولې راټولې کې وغه د میس کې.
د ماورای عدالت وژنو او جبري لدرکیو پر ضد په اسلام آباد کې ناستو پر لټوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی څه تر لاسه کړل؟ په خیبر پختونخوا کې د ماشومان سره جنسی زیاتی ډیر شوی دی. یو څېړونکی د میندو پلرونو لپاره پیغام لري.
یو ماشوم سره غلط رواني او هغه خپل مور پلار ته ویل نشي د یری په وجه په کار چې موږ غیدونه پوي کو چې یو ماشوم سره ته دون د خره وې ساته چې هغه خپل درد تکلیف خپل راضي او تاسو ته اسانه سره ویل شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روانه ده. د خیبر پختونخوا ډاکټران یو ځل بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته وتلې دي. دوی د نوکری او په خیدل غواړي او وایي حکومت د ضرورت باوجود دوی ته د کارپوهو یا متخصصینو کېدو لپاره ضروري دندې نه دي ورکړي. د تخصص لپاره ډاکټرانو ته د دندو کولو اړتیا وي. احتجاج کوونکي وایي چې دا یې قانوني حق دی. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. البته تر دې وړاندې د ډاکټرانو احتجاج ته په غبرګون کې ویلي چې د مالي ستونزو له کبله د ډاکټرانو ستونزې نشي حلولې خو په اړه باندې کار روان دی. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
د جنوري په 13مه نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا واري د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې یوازې 1500 ډاکټران د اف سی پی ایس په نوم د سپیشلایزیشن د زده کړو او روزنې لپاره ذکر شوی دي او سلګونه نور ډاکټران د دینه بې برخې پاتې شوی دي. د سندس اوروج په نوم یوې ډاکټري په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
او ما خیبر گرلز میڈیکل کالج نا گریجویشن کړی دی. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس نا ما هاوس جاب کړی دی. او هغه ځای کې زه انستیزیا کې د غیما جاب کوم لګیایم. ما خپل انستیزیا کې سپیشلایزیشن ایگزام ور کړی دی. تقریبا دا دریم کال روان دی. اوس زمان اور دا ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام ایکسپائر کیږي لګیا دی. او موږ ته حکومت دونه اپورتونټیز نه راکوي چې موږ په دې خپل فیلډ کې فردر سپیشلایزیشن پرسیو کو. دی موږ چې دا ایگزام پاس کو دی موږ نه بیا یو بل ایگزام واخستلو. اخی ته دینوم ورکو انډکشن ایگزام هغه موږ ټولو کوالیفای کو. شکر الحمدلله موږ ټول پاس شو یو په ایگزام کې. اوس هغه باوجود دی موږ ته اوس انډکشن نه راکوي. اوس تاسو خپل سوچ وکئ دا ډاکټران په روډونو ولاړ دي. دا به خودکشیانه کوي. دا به څه کوي؟
د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شمول د صوبې په ټولو لویو تدریسي هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی او چې کومو ډاکټرانو د سپیشلایزیشن لپاره په لومړیو امتحانونو کې بریا ترلاسه کړې ده نو په کار ده دوی په دې هسپتالونو کې ځای کړی شي.
نن دلته چې موږ دا ټول جمع شوي یو دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده چې کم کې تقریبا 1214 کینډیډیټس وو او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستي دي دا نور اسی بیسا پرېښود. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې دې ډاکټرانو ضرورت ده دی هایر کوالیفیکیشن دی صوبې دپاره ضرورت ده نو پکار ده چې دې کسانو ته انډکشن ملاو شي. مختبه چې چرته هم شوای د پنجاب کې په دې ٹائم کې 1500 نه رواخله تر 2000 پوری کی گی چې چرتم کی گی ہر حکومت دا کوشش کوي چې دا کسان اند کم دل تم چې دا کنه 900000 سیټونه به تر اوسه پر خوش یک تم سر مونږ په دانه پویګو چې سو شو چې دا سیټونه را کم کړی شو.
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې صوبې د آبادۍ په حساب اوس هم د صحت د نړیوالې ادارې د معیار نه په لږه شمېره کې ډاکټران کار کوي او په کار د حکومت د زیاتو ډاکټرانو د برتی کولو لپاره د بجټ بندوبست وکړي.
ایون دی حکومت سره په هسپتالونو کې سپیس هم شته دلته چې کوم دی سلاټ هم شته خو صرف حکومت دا وایي چې زمونږ سره فنډ نشته. که چیرته مونږ ډبلیو ایچ او کرایټیریا ته وګورو نو پای کې مونږ سره 100 پیشنټ لپاره یو ډاکټر دی ٹھیک شو. نو ډبلیو ایچ او کرایټیریا بالکل چې کوم دی زمونږ په خیبر پختونخوا کې نه پوره کیږي. زمونږ مخکې هم دا ډیمانډ کړی دی حکومت نه اوس بیا هم کوو چې مونږ تاسو نه صرف خپل حق غواړو چې کوم زمونږ خپل سیټس دي چې الریډي لکه پی جی ایم آئی سره اشتام دی خو صرف د فنډ د کمی دی وجه د خپل مستقبل لپاره راوتی دی او د سټرایک.
د نیګران صوبایي حکومت یا د سیادت د محکمې لخوا د ډاکټرانو د دې تازه احتجاجي مظاهرې په ردعمل کې سندي ویلې شوې خو تر دې وړاندې چې هم په دې او ځینو نورو ستونزو د جنوري په 12مه نیټه ډاکټرانو احتجاج کړی وو نو هغه مهال د سیادت د محکمې چارواکو دوی ته ویلي وو چې د مالی فنډونو د کمی په وجه دا ځل په کمه شمېره کې سپیشلایزیشن کوونکي ډاکټران په هسپتالونو کې ځای کړی شوي دي او د خزانه د محکمې لخوا له رسنیو سره د شریک کړي شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبې دا محل مرکز ته د 213 ارب روپو بقایجات جمع شوي دي او د هغه بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه د روغتونونو د محکمې په شمول یو شمیر نورې محکمې د مالی خسارې سره مخ دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری ساتئ تاسو کې بیلابیل ریپورټونه اوریدلی شئ. اوس یو بل ریپورټ ورځو. په کورمه کې یو ځل بیا د ماین چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا د دوو ماشومانو په ګډون پکې 15 کسان زخمیان شوي دي. په دې سیمه کې خلک وایي چې دلته نه یوازې د پوځي عملیاتو وروسته ځینې ځایونو کې ځمکه لاندې ماینونه پاتې دي بلکې د خپل منځیو شخړو چې د شی او سنیو ترمنځ شوي دي په هغه کې هم ناچاوده مواد پاتې شوي دي په مختلفو ځایونو کې چې په کار د حکومت یې د پاکولو کار پیل کړي. په دې اړه د خلکو پخوا مظاهرې هم کړي دي. په دې اړه تاسو نور تفصیل طارق ورغځي وایي.
د پړاچینا سرکاري هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي په 23 جنوري دوی ته لسپینې شګې او بغدې د دوو ماشومانو په شمول 15 زخمیان راوړل شول چې د ماینز بمونو ښکار شوي ول. ډاکټر زیاتوي په زخمیانو کې د دوو حالت ښه نه وو نو هغوی پېښور ته منتقل کړل او باقي درې په هسپتال کې ورسره تر درملنې لاندې دي.
لینډ ماین بلاسټ کې چونکې درې بلاسټ شي وو نو هغه کې موږ ته لږ بګ 5 کسان رپورټ شولو. په دې کې کوم کسان چې موږ ته رپورټ شي وو هغه کې خو دوه کسان لږ ته کې امپیوټیشن وشو. امپیوټیشن مطلب دا دی چې هغه خپل لګې ځای شوي پکې. د نه علاوه نور چې کوم هغه فیشیل یعنی د فیس والا زخمونه وو هغه وړو وړو دسته نقصان نه دی کړی خو بهرحال هغه پیشنټ چې کوم دي نو ټول بالکل سیف اینڈ سٹیبل دي. څه دوه کسان چې کوم پېښور ته ریفر کړلو. مزید چې کوم نور سره دي درې کسان هغه دلته کې اډمټ دي هغوی خپل ټریټمنټ اپریشن وغیرہ ټول مونږه کړی دي.
په کورما کې لا اکتوبر میاشت راهیسې پر ځمکه خخکلل شوي ماینونو او د ګلو 14 شپږ پېښې شوي چې پکې تر شلو پورې تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د سده ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې شیسونی ډلو ترمنځ جنګونه تر کېدلو پس هغلته ځای پر ځای ګولې غورځېدلې چې هغه ماشومانو ته په لاس تر وتلو وروسته د لوبو په وخت چاودېدلې دي. خان زیاتوي حکومت دې سیمه له ماینونو، ګولو او نورو بارودي موادو د پاکولو لپاره خصوصي عملیات ترسره کړي چې مزید له قیمتي زیانونو دوی بچ پاتې شي.
کومې جنگ ویلې علاقې دي هغو کې ګولې راغلې دي، وغامې شوې دي، لکه کوان جلې ځای شو، یا پې وړ علاقه شوه، شل او ځان شو، بلش خیل خور کله سے مختلف کړي چې کوم ځای کې هم جنگ شوه دي او ګولې راغلي دي، ډېرې ګولې اکثر مې شوې دي. سغا بیا ماشومان د لوبو په تاور باندې یوسي او خونی ته وغنده د خونو کې لوی نقصان جوړ شي. مو پر زور مطالبه حکومت نه کوو، صدا علاقو کې د بیډي بم ډیسپوزل سکواډ او ټیم وګرځيږي، ساغه ګولې راټولې کې وغه د مس کې.
د دې ترڅنګ د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته په 24 جنوري ویلي په یا زینو کې ډېر زیان داسې شوه چې ګولې په لاس تر وتلو پس ماشومانو سره لوبې کولې، نو حکومت دې له داسې قسمه پیښو څخه د بچو لپاره د پوهای کمپاین چلوي.
په کار دي چې حکومت دې دوپاره یو پروګرام ولري، د پوهې یو پروګرام ولري چې خلک باندې پوه شي، ماشومان دې باندې پوه شي، یو داسې مهم یو داسې کمپاین ته وچلول شي چې دغو ګلونو ماشومانو ته هم ډار محسوس شي. په دې چې ماشومانو ته مو خلکو ته دې حوالې سره پته نه لګي چې دا کوم اوس په نظر خلک آیا دا د لوبو شاید که نه، دا ګلا دی که دا بروت دی. د پکوتا چې دلته موږ محکمې لرو که هغه این جی او په صورت باندې وي هم او که سرکاري سطح باندې وي هم، نو داسې کمپاین د وچلول شي چې موږ بچي موږ عوام په دې سینه محفوظ پاتې شي.
بلخوا په دغه اړه د برکورمې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه یې نه درلودله مشال لډیو ته د نهې پورز ویلي په مدخوزه، بشرو او یو شمېر نورو ځایونو کې تر جګړو پس له ماینونو او ګولو پاکولو لپاره عملیات کړي، خو نه پوهېږي چې تازه پیښې څنګه وشوې. چارواکي زیاتوي معلومېږي داسې چې د بغدې او سپینې شګې اوسېدونکو د حملو له ویرې یو بل ته پر ځمکه نوي ماینونه خښ کړي وي، خو حکومت به د هغو شنډولو لپاره هم ډېر زر اقدامات اوچت کړي. د پولیسو چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې څنګه خلک او په خصوصي توګه ماشومان له پاتې شویو ګولو او خښو ماینونو بچ پاتې شي د غیر دولتي ادارې له لارې د پوهای کمپاینونه هم چلولې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه آمدانن له مشال ریډیو اوریدلی شئ. یو سم یو بل رپورټ ورزو د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. پر دې لارې د جنوري له 13 راهیسې له دې وجې سوداګري بند شوې و چې د پاکستان حکومت له ډرایورانو پاسپورتونه او ویزې غوښتلې. هلته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته و، خو وروسته دواړو غاړو خبرې وکړې او ولاړو ټکونو ته یې د تللو اجازه ورکړه. دا چې اوس هلته څه صورتحال دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته داسې معلومات ورکړه.
پرون د جنوري په 23 نیټه هم په تورخم دروازه باندې چې کله دغه دواړخیز تجارت بحال شو، نو د خیبر درې په لار باندې چې کوم ګاډي وو، ځنې ګاډي پرون پورې وتل او ځنې به چې کوم دی نن پورې وځي، دغه څخوا شا لسو بجو نه دوی کسټم کلیرنګ چې کوم دی روان شوی دی. او په دې کې هم بیا یو مشکل دا شته چې دواړو خواو ته کوم په سلګونه ګاډي جمع شوي وو، نو لاندې بیا په تورخم کسټم کې دومره استعداد یا دومره عمل نشته چې دا ټول گاڑی ډیر زر کلیر کا، ځکه چې هر گاڑی د پاره چې هغه د پاکستان نه افغانستان ته مال وړي نو دا هلته کې لومړی د یو لوی سکینر نه تیرېږي، د دې کسٹم کلیرنګ کیږي چې په دې کې څومره مال دی، په دې باندې کسٹم ډیوټي څومره راځي، هغه پې جمع کېږي چې هغه اسناد جوړ شي، بیا یو مخصوصه بل تلاشي ده هلته کې په صفري نقطه کې، دا هغې نه تیرېږي او بیا دا ګاډی چې کوم دی افغانستان ته وړي. نو یو چیلنج په دې کې دا ده چې په دې باندې به چې دا کوم مخکې نه جمع شوی گاڑی دی په دې باندې به هم وخت لګي، او سره ور سره بیا په تورخم کې په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی تعمیراتي. نو تورخم خو مخکې نه دا ساحه چې دا ډیره تنگ او کمه ده، نو هلته کې د پارکینګ مسله هم ده، پېښور نه دومره گاڑی نه ور پرېږدي چې هلته کې بیا ناراضیږي، یو پکې دا مسله ده. او بل دا چې دا ډرورانو ته کومه موده بیا ورکړل شوه، چیرې تاسو د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دغه پاسپورټونه جوړ کړئ، او د اپریل لومړۍ نیټې نه به بیا همغه د پاسپورټ او ویزې شرط تاسو لپاره لازمي. نو داسې هر وار وشي چې ډرورانو ته خواوشا دوه میاشتې موده ورکړه، بیا دوی نه دا خبره هرشی لیسنجی دوا نخدی، او بیا په لاګو کا او بیا یو غټ مشکل سره مخ شي.
ډیر مننه فرهاد خان، تاسو مخال ټول اړخونه را سره و چېړل، او ډیر مننه تاسو تفصیل را کول شوخت او شروات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې، تاسو د ویب او همدارز د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم موږ همدا اوس اوریدل شي. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ د ویب سایټ پته ده، او موبایل اپ تاسو د خپل سمارټ فون د لارې ډاونلوډول شي. دا فری وړیا اپ ته یوازینې شی چې تاسو ضرورت یې هغه سمارټ فون دی، یعنی هغه فون چې تاسو کې انټرنیټ ولري. اوس یو بل رپورٹ ته ورزو، په اسلام آباد کې بلوچ فعالانو خپل هغه احتجاج ختم کړی دی چې د مورای عدالت وژنو جبري لادرکیو پر ضد یې اپیل کړی و. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې امنیتي ادارې دي خلک مورای عدالت نه وژني او جبري لادرکی دي بندې کړي. د پاکستان نگران حکومت د دغه خلکو د غوښتنو په غبرګون کې ویلي وو. نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ ویلي وو چې پرلتوال د وسلوالو ملاتړي دي، خو د بشري حقوقو کمیشن او نورو ادارو د پاکستان په نگران حکومت نیوکې کړې وې چې دغه پرلتوالو خبرې سمې نه دي اوریدلې. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
په درشتمه جنوري د پرلت مشر مهرنګ بلوچ په پریس کانفرنس د وینا په محل اوویل چې دوی پرلت ختموي د خپل تحریک پنځمه مرحله پیلوي. دی اوویل چې تحریک په پنځمه مرحله کې به دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې خپل غږ نړۍ ته رسوي، او په اوویشتمه جنوري به په کوټه کې یوه جلسه هم کوي. دی اوویل چې د تیرو دوو میاشتو پرلت په محل حکومت ته دوی سره خبرې و نه کړې، او ریاست دوی خلاف زور او جبر استعمال کړو. د پرلت د کامیابۍ په حقله د سوال په ځواب کې مهرنګ بلوچ وویل،
وہ لوگ جو کہتے تھے بلوچستان میں تحریکیں نہیں اٹھیں گی، وہاں پہ سردار ہیں، وہاں پہ وہ ان کو دکھایا کہ بلوچ حقیقی سیاست
خلق بلوچ کو بلوچستان کے تحریکوں نے نشتہ حلتا سرداران دی مونگ دوی تو خود لچ بلوچستان حقیقی مزاحمتی سیاست کوي. مونگ نہ صرف ملک تبر کٹھونا نڑائی تو خود لچ پر امن مزاحمتی سیاست تو داس ریاست پر وړاندې څنګه کې دلی شي کوم چتا په هر حالت کې وژل غواړي، کوم چتا په اسلام آباد کې هم وژل غواړي او په بلوچستان کې هم. دا زمون کامیابی ده، دا د میندو کامیابی ده کوم وچ پکورنو کې پخپل لدرکه شو زمونو پسې جړل او چاره دوی خبره نه منله. استاد ټول شاهد دانیا چرا دوی زامن چا پر تکری دی
ریاست نے اٹھائے، کوئی نہیں مانتا تھا، آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھائے.
پختون سیاست مدار او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک چې په برلت کې د پریس کانفرنس په محل موجود و، د دې خبرو سره اتفاق وکړو. او مشال رډیو ته وویل،
دی ټول بلوچ راولرزول یو نیم زر کیلومتر نه زیات مزل وکړو، تربت نه کوټې ته کوټې نه مری الکه ته کولو، دلته بارکان بیا داسې ډیر غزي خان ټول شاه بلوچي ټول په شو درې ټول بلوچستان کې دلته راغله، دلته د استابلیشمنت او د دې د کوم واکمنان دي دوی ایکسپوز کړل او دوی د پروپاګاندا غلط ثابت کړی چې یعنی بلوچ حکومت امن راولی کامیاب شو او تحریک نوې مرحله شروع کړل اعلان کو پنځه مرحله
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې پرلت په ځنو اهدافو کې کامیاب شوی دی خو لا ډېره اوږده لار ورته مخته پرته ده. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
درنې د لارې یا دغه ناستې د لارې هغوی خپل غږ د بلوچستان د بېدرکه خلکو لپاره درستې نړۍ ته رسولو کوشش وکړو. زما په خیال دغه چې کومه د هغوی یو هدف و هغه خو پوره شو چې خپل غږ یې ورسو او د ماما قدیر وروسته موږ ولیدو چې یو بل یو تکړه اواز د بلوچستان دا چې کومه مسنګ پرسنز د هغې لپاره پورته شو د مهرنګ بلوچ په نوم باندې. نو دغه یو چې کومه هدف دی هغه ترلاسه شو. باقي خو ظاهره خبره ده دا چې کومه دی نو داسې وړه خبره نه ده چې ګینې ریاست به ورسره دا خبره ومني.
خو په کوټه کې تزینګار همایون کسی بیخي بیل نظر لري. دیوی چې پرلت کومه خاصه نتیجه ور نه کړه ځکه په غیر مشروط توګه د ختمولو اعلان وشو. د مشال لړی ته وویل
مارن چې کوم پرلت وکنه په دا اخله موږ تاسو چې لمخه مجلس کړو ما دغه خبره کړې و چې دوی دا پرلت نتیجه نشي ورکولی پر ریاست باندې هغه فشار نشي اچولی چې کوم پکار دی دا به نتیجه ورنکړي. او هغه سی اوسو هغه وجه دا ده چې دوی عددي قوت نه لري په لوڅان او په لږ شمېر ناست وي زنانې وي ماشومان وابس ناست وو څه ایشو یې جوړ کړي په انټرنیشنل میډیا یا څه نور دغه کې خود څه کوریج ور ملاو شو پر ریاست چې کوم فشار پکاري کنه هغه رنګ فشار نشو جوړ. نو ځکه دوی اوس زمه یم پر رالی هلته سختي هم ډېر د بیا خو د خرچېم ډېرې دارنګه پر لت ساتل نو وسایل غواړي ډېر صحیح فیصله وکړه څو تر څو به ناست وو نتیجه نه شو ورکول.
یوه ورځ وړاندې د پرس کلب انتظامی هم یو لیک پولیسو ته لیږلی وو او د دې ځای نه پرلت بل ځای ته د انتقال کولو غوښتنه کړې وه. په لیک کې ویل شوي چې د پرلت پوځ د پرس کلب لارې بندې شوې دي او په پرس کلب کې د پرس کانفرنسونو سیمینارونو او ورکشاپونو لړۍ ودرېدلې ده. خو د شپې ناوخته دغه لیک بیرته واخیستل شو. د پرلت مشرانو او ژورنالیستانو هم په دې لیک خواشیني څرګنده کړې وه. د پرس کلب د گورننګ باډۍ غړي مبارک زیب خان په دې اړه د مشال رډیو په پوښتنه داسې ځواب کړه
دې حواله سره ان یوزوال او چې دا سټېټمنټ د پرس کلب د یو ملازم په نوم باندې شو شوی و نو دا هم زمونږ د پاره یو غټه مسله و چې نه د پرس کلب عہدیدار نوم په دې نو لیکل شوی. ما د کوم د دې صدر دی د پرس کلب زمونږ انور آزاد صاحب ناغه ته ما کال وکړ هغه ته ما وویل چې دا ولې داسې شوی دی. نو لیټ نایټ چې کوم دی د باډۍ میټینګ راوغوښتو او باډۍ میټینګ کې چې دی نو بیا یونانیمس فیصله وشو چې راو دا سټېټمنټ نو پکار سټېټمنټ چې کوم دی لیټ نایټ چې کوم دی هغه وډرو کو.
د بلوچستانو احتجاج له هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په درشتمه نیټه د بلوچستان پولیسو د تربت په سیمه کې پیوندخته کې د څلور مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځنو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځنو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستانو لریون په 5 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 12,110، 12,380 او 12,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شي. او که چیرته تاسو د مشال ریډیو یوټیوب نه سبسکرایب کړئ نو تاسو یوټیوب چینل ته ورشي، یوټیوب ویب سایټ ته ورشي یوټیوب ډاٹ کام ته، هلته تاسو د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ، سرچ کوئ، وی لټوئ او کله چې هغه تاسو سره شي تاسو کولی شئ چې هغه سبسکرایب کړئ. بیا به تاسو ته هر د مشال ریډیو ویډیو چې دا هغه به تاسو ته مخې ته راځي. په دې ویډیوګانو کې مختلفې ویډیوګانې دي، خبری ویډیوګانې هم پکې شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې شته، بحثونه هم تاسو ته وړاندې کیږي په ویډیوي شکل باندې، هغه هم تاسو کتلی شي. او کومې چې د مشال ریډیو اونیزي خبرونې دي په ژوندۍ بڼه باندې، هغه تاسو ته هلته له یوټیوب او فیسبوک په ویډیوي شکل باندې زی تاسو یې لیدلی شئ. د دې ترڅنګ موږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم یو، که تاسو انټرنیټ لرئ تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ او هلته زموږ دا ټولې خپرونې واورئ، ویلولئ او وګورئ. اوس د خپرونې نیمه ته ورسېدو، راځئ له عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وګورو.
د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان د مظاهرې پر مهال د نیګران صوبای حکومت څخه په روغتونونو کې د متخصص ډاکټرانو ګمارلو غوښتنه کړې ده. پرون د یو شمېر ډاکټرانو د پېښور پرېس کلب مخې ته د خپلو دغو غوښتنو په حق کې احتجاج وکړی. ټاکل شوې ده چې په اسلام آباد کې د لادر قبلو تانو د بندولو لپاره د دسمبر له 20 راهیسې روان پرلت نن پای ته ورسېږي. چې پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکښ ډاکټر مارنګ بلوچ د خبري غونډې پر مهال وویل چې پر دوی فشار و چې پرلت ختم کړي. هغې زیاته کړه چې اوس به د احتجاج دوم پړاو پیلوي چې پکې به جلسې او مظاهرې شامل وي او په دې لړ کې به لومړۍ غونډه په کوټه کې وي. د پاکستان نگران حکومت په هیواد کې د فروری پر اتمه نیټه د کېدونکو انتخابات پر ورځ د فوج او ولسي ځواکونو د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعظم له دفتر په خبرسري بیان کې ویل شوي چې د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه چې پکې د کورنۍ چارو د وزارت په سپارښتنه د فروری پر اتمه د ټاکنو په پرامنه توګه د کېدو په خاطر د فوج او ولسي ځواکونو د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 100,000 نجونه او هلکان په خپلو ښوونځي کې د دغه پروګرام له لارې بسکټونه ترلاسه کوي. پرون د پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځي لپاره د غذایی موادو پر رسول باندې پانګونه د ماشومانو په راتلونکي پانګونه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې هوادی پرون په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالو پر درې ځایونو حمله کړې دي. مرکزی قومندانۍ پر ایکس پاڼه چې په خوانی نوم یې ټویټر ولیکلی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو په عراق کې د ایران ملاتړ وسوالي دلی کتاب حزب الله او له تهران سره د تړلو نورو ډلو تر اسمان لاندې پر درې ځایونو یو اړخیزه هوایي بریدونه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړه واورید. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته 14 غنټې هر ورځ نشریږي، تاسو به کې مختلف ریپورتونه اوریدئ شي. اوس د افغانستان په اړه یو ریپورت تاسو ته دراوړو. د بی پولی خبرلانو سازمان په وروستي ورځو کې د طالبانو د استخبارات لخوا د ځینو خبرلانو نیول غندلې دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د طالبانو حکومت د خبرلانو زورول او پر رسنیو قدغنونه بس کړي. د یادونې ده چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په زور یې د افغانستان حکومت ونیو. تر هغې وروسته یې پر رسنیو طالبانو ګڼ بندیزونه لګولي دي او په دې بندیزونو کې موسیقي هم بنده ده او همداراز پر خبریالانو باندې یو لړ محدودیتونه وضع شوي دي. په دې اړه د صفی الله استانګزي رپورټ.
د بی پولی خبرلانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبرلانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبرلان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبري چې د جنوري په 12مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبري لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپله لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبریالانو سازمان د جنوبی اسیا څانګې په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د بی پولی خبریالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبري له بنده خوشي او د نورو خبریالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبري په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وینځ الله مجاهد د اکبري نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټه ته ویلي چې د کیډو نیوز خبريال ځکه نیولې چې ګواکي هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبري بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکوونکو د کار په خاطر دي د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبري وروسته د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او ایډیټر عبدالحق حمیدي هم د طالبانو استخباراتو د دوو ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تېره اونۍ د نن اف ام راډیو ودانۍ ایسار کړې وه او د دې راډیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبریالان بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبریالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبریال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2024 له پیل سره د خبریالانو زندانی کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. تلسم تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول، خوست کې میوارسنه وتړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبریالان ته ویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغه ډلو خبرونه خپاره کړئ چې غد اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس ګڼ خبریالان نیولي او بندیان کړي. له دې ډلې یو هم افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او له دې سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د نقض یو 13 پیښې ثبت شوې چې پکې یو 13 پیښې د خبریالانو د نیولو شامل دي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه الکی
دا نه وی کول او دا پام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راځي چې کوي سیاست څنګه کوي
اور کمن د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي بارا د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې تاسې ته موږ هر ورځ 14 غنټې وړاندې کوو. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې راتلونکې اونۍ به په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړیږي، که څه هم په دې اړه باندې دقیقه یا کره نیټه نه ده ښول شوې. خو د روسیې تاس خبری اژانس ویلي چې دغه غونډې ته د افغانستان له لورې کوم استازی نه دی بلل شوی. که څه هم تر اوسه د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو مسکو ظاهرا له طالبانو سره اړیکې ساتي او چارواکو یې په بېلابېلو وختونو کې ملاقاتونه سره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار درته وایي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ دغه هیواد پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د دغه غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دي بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په مسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د مسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسي کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون رادعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په مسکو کې یوې خبرې غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزې او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا کسان په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي، د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو لکه څنګه چې واوریدل څوارلس غنټه اوریدئ شي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. هم همدا اوس موږ روان یو په ژوندۍ بڼه تاسو موږ اوریدلی شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري کمیشن په یو سیمینار کې ویل دي چې په دغه ملکي د کمومره جنکو د بدونو شرح 13% زیاته شوې ده. دا شرح بیا په د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې تر دې هم ډیره ده او 38% ښودل شوې ده. د دوی په وینا غریبي او ځینې نور مجبوریتونه د دې سبب کیږي چې میندې او پلرونه نجونې د خپل عمر مخکې واده کی او بیا وروسته دوی ته ډیر زیات صحي او نور مشکلات جوړیږي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اور.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 13% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 13 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن د جنوري په 13مه پیښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي او سیمینار تابع کړو. د پیښور اوسیدونکې نسیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شوی و چې لواجی ورتا یوش میر ستونزې وي، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یو اداره جوړه کړې ده.
14 ماشوم سي اخو پخپل هم لا ماشوم غیل اخو پخپل د کیر ضرورتي او پاغه د دومره زمواریان ورواچولې شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخ خسخر د اندرویان او لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کیدی تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلکې هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي. ماشومان او تربيت کولی د ماشومان تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
زنانو د حکومت لپاره کارکونکو داری بلو وینز د کم عمرې ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هیوادونو کې شامل دي چې پکې د کم عمرې ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. ناکامي کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې ودونو غټه وجه د تعلیم نشتوالی دي. د نوموړي په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د سکول نه بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدلی دی.
په پاکستان کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی په انتخابي منشور کې د زنانو د حقونو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو ته رابلي او چې کله د ښځو د حقونو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نورې ډېرې ستونزې شاملې وي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د هوا لور مشرې خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کم عمرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام ولس کې د کم عمرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمی ده.
خلکو لپاره ضروری ده چې تاسو اخیل اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری دی. او تاسو غوړئ چې دا 13 کال شو چې د امندمنت درخواستونه ورکړې دي، مونږ هم کار کړې دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دی باندې امندمنت نه شو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودون شمیر 40% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودون شرحه 8% ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف د کال 2020 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 20% جنکې د 18 کلونو نه کم عمر کې واده کیږي، چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېخې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لدغه ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری وړیا ایپ ته په خپل موبایل کې ډاونلوډول شي، تاسو ته د هیڅ پیسو مصرفولو ضرورت نشته. یوازې نه شئ چې تاسو په کار د انټرنیټ ته په فون کې چې تاسو ولرئ نو دا تاسو په اسانۍ ډاونلوډول شي. که اپل فون لرئ چې آیفون دی او که نور انډراید ټلیفون نه لرئ، داغه د لارې د دواړو تاسو ایپ سٹور ته ورتلی شئ او دا غزنې ډاونلوډول شئ. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ یا وروسته تاسو د خبرونو په اوریدو کې څه مشکل لرئ، هغه بیا موږ سره په ژوندیو خبرونو کې بحث پہ کوي شي، رانه پوښتنه کوي شي چې څنګه حل کو. په دې ایپ باندې تاسو ټول د مشال ریډیو چې کوم لیکلي بڼه باندې رپورټونه دي هغه لوستلی شئ. همداراز ویډیوګانې شته دي، تاسو یې کتلی شئ. تر څنګ په آډیو یا په غږ کې هم خبرونې اورېدای شئ، نه یوازې دا چې په ژوندۍ بڼه، بلکې هلته کمی چې ریکارډډ دي یا ثبت شوي خبرونې دي هغه هم هلته پرتې دي، تاسو یې کولی شئ له هغه ځایه واورئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د سوات په منګور کې د یوې غیر سرکاري ټولنې لخوا په ماشومانو د تشدد او جنسي ځورونو د مخنیوي په اړه په خلکو کې د پوهاوي پیدا کولو په اړه سیمینار شوی دی. د سیمینار ګډونوالو وویل چې پاکستان په نړۍ کې دریم نمبر هغه هیواد دی چې له ماشومانو سره تر ټولو زیات تشدد پکې کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه په کار ده د خپلو ماشومانو سره داسې اړیکې او داسې دوستانه تعلقات وساتي چې هغوی ورته هره خبره وکړی شي او هغه خبرې چې په ټولنه کې بدې ګڼل کیږي هغه په کور کې خپل مور پلار ته ماشومان وکړی شي تر څو مخنیوی وشي. له نیاز احمد خان یې نور تفصیل اورو.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، ځایي د خیر ښېګڼې ټولنو غړو او خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورور کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګنده کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
زموږ سره چې تیر کم 2023
تیئیس کال تیر شوی دی. نو ساحل اداره د یو داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه ریپورت شوی دی. په دې کې چې دی نو 2123 چې دی دا صرف جنسی استحصال د ماشومانو دی. نو دا یو ډیر غټ المیه ده. دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کم فیګر دی نو 40 کیسز پر اوس کالی ماشومانو د جنسی استحصال ریپورت شوی دی. نو ډیر غټ المیه ده او دې ته لکه توجه ډیره زیاته پکار ده. زموږ په دې پروګرام کې به هم موږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په حوالې سره او په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کولو په حوالې سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونټس پلان دي.
سیمینار کې شریکې د ځایي ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق څانګې مشره نازیه وای چې دوی ته په ماشومانو تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي، خو ډېر رپورټونه داسې وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي. دا وای هر هغه ګام چې په ماشومانو بد لګي هغه تشدد او زورونه ده.
بد انسان د هغه ماشوم ته غلط لاس وړي، د غلط ځای کې هغه بد دی، اور یا اگر سر غلط طریقے سے رویہ کی یا اگر تا غصے کی وخل کی اور بغیر وجہ ندام غلط تے جیسے معشوم مینٹلی فزیکلی دوڑ تھریٹ کی گی اگے نے علاوہ یو معشوم سر غلط روانی اور اگر پل مور پلار طویل نشی دا یری پا وجہ نو دا دے مطلب دا چھے اگر مور پلار مونگ تا پکار جی مونگ اگر دونا پوئی کو چھے یو معشوم سر تا دون دا خر رویہ ساتا چھے اگر پل درد تکلیف پل راضی اور توستا آسانے سر ویلی شی.
سیمینار تا وینا کون کی د بشری حقوقو ساتنې ټولنې غړي شمشیر علي وویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیرو 14 کالو کې په ماشومانو تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دې ورشي، هغوی ته به قانوني مرستې ورکوي، خو ضروري دا ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوهه راشي.
په قانون کې دا دي چې داسې قسم کیسه چې کم رپورټ شي چې کم پاغې کې د ماشومانو استحصال شوی، جنسي استحصال شوی، پاغې کې مختلف سزاګانې دي چې پاغې کې سزای موت سزا هم شته، پاغې کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته، پاغې کې د 50 لک روپو پر د جرمانی سزا هم شته. خو مسله دا ده چې یاره یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده، او بل دا چې زمونږ عام ولس ته کم چې کم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولس کې پیلاول ډیره ضروری ده.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې یاد ټولنه به راتلونکي دوه کال کې سوات، ملکن، چارسدا، چترال او شنګل کې د ماشومان حقوقو په اړه تعلیمي ادارو، مدرسو، پولیس، خبریالان او ټولنه کې پوهه راولي، او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشے منگ تر وصل 9,000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر اورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبارو لمشال راڈیو سر عمل گری شے.
اور روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې مختلف ویډیوګان تاسو خبرو، تاسو کولای شئ وی ګوري خبري او تفریحي ویډیوګان پکې دي. مشال ریډیو پکې ولټو یوټیوب کې، او لا غزایا د مشال ریډیو د یوټیوب چینل لاري دا ویډیوګان وګوري، تفسیری په کې ملګرو سره شریک کړي. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د فروری د 8 باندې انتخابات کیږي، او د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو کمپاین روان دی، خو په ځینو ځایونو کې پر کاندیدانو حملې شوې دي. د هیواد نگران حکومت وایي په سوله ییز ډول د انتخاباتو کولو لپاره له پوز مرسته غوښتې ده، او په ځینو ځایونو کې به پوز ګماري. په دې اړه لږ مخکې زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي، هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
تیر ورځ د کابینې په غونډه کې یو دا پریکړه وشوه، فیصله وشوه چې راتلونکي انتخاباتو کې چې د فروری په 8 باندې کېدونکي دي، نو د کورنیو چارو د داخله وزارت په سفارش په لارښوونه عام انتخاباتو کې به د فوج هغه به ځای په ځای کیږي، او دې سره سره لفظ استعمال شوی دی سیول آرم فورسز، یعنی چې کوم د کورونو چارو د وزارت د لاندې د قانون نافذ کوونکو ادارې دي، لکه پای کې بیا رینجر زم راځي چې او دغه رنګ په فرنٹیر کورم پکې راځي چې بلوچستان خبر پښتون هوا کې دي پولیس هم پکې راځي نو د دې د ځای په ځای کولو فیصله شوې ده او دا لکه د پاکستان د عین مطابق چې هر کله مرکزی حکومت وغواړي چې په یو ځای کې د فوج د ځای په ځای کولو ضرورت وي نو هغې بیا حکومت ته لکه د حکومت هغې ته خواص پوري شي او همدغه رنګ شوې دی نو یو پکې دغه منظوري ورکړې شوې ده او بل دویم خبره په د کابینې د غونډې وروسته چې کوم بیان خور شوی دی چې کوم حساس پولیس سټیشن دي مثلا چې کوم ځای کې خطر وي نو ګواښ وي مشکلات وي نو هلته به هم دوی ځای په ځای کېږي او دریم دا هم ویل شوي دي چې داسې لکه به هم ځینې لکه د فوج برخې وي چې هغوی کوم ځای کې یو مشکل پیدا کېږي نو په اجره توګه هلته هم هغوی به ځان رسوي نو بارت دغه فیصلې شوي دي چې او دا ویل شوي چې د دې مقصد انتخابات په پرمن ماحول کې کول دي.
شتار خان صاحب تاسو لکه ذکر وکړئ پاکستان کې په خام انتخابات شوي دي او تاسو د دې شاهد یئ او بیا چې کلم انتخابات شوي دي وروسته بیا د داندلی او د درغلیو تور لګیدلی دی او په زیاتره وخت پر فوج باندې لګیدلی دی یا په انتخاباتي کمیشن او فوج به تل دا وایي چې درغلی نه ده سوي نو اکثره به د فوج په انتخاباتو په ورځ باندې په ګمارلو باندې وروسته بیا اعتراضونه راسي. دا ځل څه اعتراض څه خبره د پارټیانو لخوا راغلی؟
یو خو فیصله د کابینې غونډه تیره ورځ وه او بیان بیا لږ ناوخت هم راغی نو تر اوسه پورې خو ردعمل نه دی راغلی. خو ماته یادیږي د 2013 کال کې هم فوج ځای په ځای شوي وو هغه وخت کې بیا ډېر اعتراضونه شوي وو. یو خو د فوج تر اوسه پورې تفصیلات نه دي راغلي چې د دوی هغه د ځای په ځای کولو هغه به څه وي، آیا دوی به پولینګ سټېشنو کې دننه وي، دوی به د پولینګ سټېشنو بهر وي؟ ځکه په تیرو انتخاباتو کې دا خبره ستاسو درسته چې په ځینې ځایونو کې بیا داسې شکایت خلکو کول چې فوجان دننه وو په پولیس سټېشن کې، حالانکه ضرورت ځکه نه وي چې لکه امن قائمول چې وي نه خو زیاته ډیوټي د بهر پکار وي. نو بهرحال دا خبره ستاسو پته لګي چې آیا دوی به دننه په پولیس سټېشنو کې وي که دوی به بهر وي. خو تیر ځل انتخاباتو کې بیا ټولو پارټیانو وروستو دا تورم لګولو ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخابات ګټلي او وروستو بیا پارټیانو ټولو دغه وی چې پای کې ډیر زیات درغلی او داندي شوې ده او بیا وروستو لکه دا خبره به حتی چې اوس هم د یادونه کې خبرات په دې نوې فیصله باندې تر اوسه پورې لکه د سیاسي ډلو یو رد عمل یا غبرګون نه دی راغلی. خو دغه الزامات مخکې وو چې کله فوج ځای په ځای شوی وو.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو د فروری د 8 د انتخاباتو په اړه مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوي. هله د چې وایوري اوس به هم تاسو ته د ځوانانو خبرې واورو چې په اول ځل باندې په دې ټاکنو کې برخه اخلي او خپل رایه به استعمالوي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په پېښور کې د دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
زمانم چې کوم د میاشت په خطولاله ده د نن سوا وخت کې چې وګوري پاکستان چې کوم سچویشن دی، کوم حالات دي، نو اوټ کاست کېدلو تم چې کوم دی د سړی زړه نه کیږي. په دې نن سبا حالاتو کې چې ته وګوري چې مطلب د چاله اوټ ورکم، چا ته اوټ کاست کم دی کې، لکه مطلب داسې څه کنډیډیټ نشته ښه کنډیډیټ چې ته کاست کې. نو زه خو خپله باندې دا وایم چې څوک د پښتون دپاره خبره کوي، د پښتون د امن دپاره خبره کوي، د پښتون د مخکې تلو دپاره خبره کوي، پکار ده چې موږ ټول هغو ته اوټ کاست کو.
زما نوم ګل امیر خان دی. یاره جی زما خو ته بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ په څه اهمیت وي. په اوسني حالاتو کې چې موږ وګورو دا کومه سیناریو روانه دلته، زما خو ته بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډیر چینجز په معاشره کې راولي. که موږ وګورو ډیر ډیر څه کولای شي. موږ شرط صحیح سړی ته ووټ ورکو هغه زموږ لپاره ډیر ښه کارونه کولای شي، ایجوکیشن کې، هیلتھ کې، نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستی شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو. خو زما دې بیا هم څه امید نشته.
زما نوم ابراهیم دی، قوم زخه خیل لنډ کوتل تعلق ساتم. دا هغه باوجود عوام خلکو سیاست وال لوټ ورکی هغه په هغه ټیم مردار څه وای، خو بیا چې ووټ واخلی حاصل کی نو اسلام آباد ته لاړ شال تپراته پښتون ته بیا ګوري نه. کم کس چې پښتون ته ګوري، کم کس چې پښتون د پاره کار کوي، ووټ دا هغه حقدار دی.
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم. خو بیا مونږ کوشش کوو چې ووټ داسې یو کس لور کو چې هغه زمونږ د فائدې لپاره وي، د قوم خدمت کولی شي، ځکه چې مونږ داسې خلکو له ووټ ورکو داسې خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولی. داسې مونږ مشرانو مخکې ووټونه ورکړي دي چې داسې کسان یې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا سکار نشي کولای. سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا به سنه سه سټیبل شي. زمونږ اکانومي ډیره ډاون شوې ده، دا به لږ برابر شي او د مرګ د حالات به سنه سه برابر شي، داسې امید هم شته.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.